د خلکو دولت سره جذب کی. بل دوی ویلی دی چې د افغانستان د ملي والی حکومت له فساد سره په مبارزه او د اصلاحاتو په راوستو کې په خپل تعهد سره او په خپلو پروګرامونو سره دا ثابته کړه چې افغانستان یو ښه راتلونکی لري. د اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا ازو البته یو شمېر اندېښنې هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره شریک کړې. یوه اندېښنه یې اروپا ته د افغانانو د مهاجرت پاړه وه، او دویم یې د سولې د پروسې د راتلونکي پاړه وه، دریم یې د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي اجماع پاړه وه چې په دې درې واړو برخو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار جناب محمد حنیف اتمر دخوا د اروپایي اتحادیې سیاسي او امنیتي شورا اعضاو ته ډاډ ورکړل شو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومره توانېدلی چې د افغانستان د دغو ټولو ستونزو او اندېښنو د هواري په خاطر د اروپایي ټولنې د سیاسي او امنیتي شورا د غړیو او همداراز نورو غړیو د همکارۍ په خاطر د هغوی قناعت حاصل کړي؟
اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا اعضا د افغانستان راتلونکي خورا خوشبین وو، او د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره دوی په خپلو همکاریو او د خپلو همکاریو پر تداوم باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب اتمر صاحب دوی اندېښنو ته ځواب ویلی، هم یې په هغه لازمو برخو کې وضاحتونه د دوی سره شریک کړي. نو بنان دا لیدنه یوه خورا ډیره ګټوره لیدنه وه. دا لیدنه د دې په څنګ کې د دې لپاره هم وه چې راتلونکی کال د افغانستان کوم انکشافي کانفرنس چې په بریکسل کې جوړیږي او په هغه کې د اروپایي ټولنې د لوړې کچې استازي برخه اخلي، دغه لپاره هم د امادګیو او ضمناً د اروپایي اتحادیې له اړخ سره د خبرو اترو یو پایلو چې پاینده کې به هم دغه سفرونه د افغانستان د حکومت
افغان حکومت افغان چارواکو ولسمشر ځینو نور چارواکو دا تل ویلي دي چې په افغانستان جنگ تحمیل شوی دی، کومې کومې ډلې پکې لاس لري، کومې کړۍ دي. خبرې مو آیا په مستقیمه توګه باندې له دغو چارواکو سره هم مطرح کړي دي چې د افغانستان دغه حالت هغوی ته بالاخره تصویر کړي؟
افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جنگ د افغانستان داخلي مشکل نه دی، بلکې په دې کې خارجي عناصر نقش لري چې باید دا غوی د لمنځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري وکړي. دا غوښتنه د افغانستان د جمهور رئیس په شمول افغانستان د لوړې کچې د اکثرو مقاماتو د خوا په مختلفو بحثونو او کنفرانسونو کې مطرح شوې. په دې لیدنه کې هم په دې اړه خبرې شوې دي. د اروپایي اتحادیې استازو سره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یو عمومي تصویر شریک شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وو چې وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په اواري کې د همکارۍ ژمنه تازه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو دا د لغمان والی د تیرو سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو ریپورت خلکو ته وړاندې کړی دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي، آیا خلک ترې راضي دي؟ په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری ریپورت راکړي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د سه شمې په ورځ د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د امنیت ښه حکومتوالۍ او انکشاف برخه کې د تیرو سلو کاري ورځو راپور ولسونو سره شریک کړ. والی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې کاري موده کې 1300 کورنیو ته د برېښنا شبکې غځول، د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پخوا په پرتله د 2,000,000 افغانیو زیاتوالی، د ملي اردو په لیکو کې د 944 تنو د داوطلبو ځوانانو جلب و جذب، د 416 خالي بستونو له جملې څخه په 290 بستونو آزاد رقابت لاره د وړو کسانو ګمارنه، شپږ سوه خوونکو ته د نمرو ویش، او په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د تیرو سلو کاري ورځو کړنې یادې کړې. دارنګه نوموړي د راتلونکو سلو ورځو کاري پلان هم د لغمان ولسونو سره شریک کړ او یادونه وکړه چې د دې ولایت د اړتیا وړ وړاندیزونه تر مرکز رسولي او په ډیرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
مشکلاتونه وړاندیزونه تر مرکز تر فرد وزارت پر مور رسول شخص اول نفر دوم نفر او دغه ټول ټیم سره مشرک کړ دان په لیکلي بڑا ټول ته ځنه کې خوش پختنه په یو درو 315 کال په بودیجه کې ونیول سو، او ځنه کې ان شاء الله تلاش روان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي.
د لغمان ولسونو د والی عبدالجبار نعمی د تیرو کړنو ساینه وکړه، خو د راتلونکو لپاره د امنیت د ټینګښت په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
په ریاستونو کې د موږ خپل
پر دولتی اداراتو د نیوکو غوښتنو په ځواب کې والی خلکو ته ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې ولایت کې به یوازې حق او عدالت تامینېږي.
ډېر ناامیده سي، ناامیده کېږي مه، دا مې قسم، دا مې وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت به تامین کېږي. په هر نه قدار باندې زور راځي، که دا تهدید وي، که دا هر رقم چلنج دا ما قبول کړی دی، اما لږ حوصله راسره وکوئ. که تاسو فکر کوئ چې ورته دغسې ناست یم، نه، زه کله ناکله تر 9 بجو د شپې پورې هم ځینې مسایل باندې کار کوم.
نوموړي له ولسونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او په اداراتو کې د اصلاح لپاره له خپلې ولایتي او سیمه ییزو ادارو همکاري وکړي. د ویلو ده چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی له ولسونو سره ژمنه کړې وه چې د مرکز او ولایتي مشران به د هر اصولو کاري ورځو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکوي او په ورته وخت کې به د اصلاح لپاره د ولس مشورې راټولوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نښه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یوه ځانګړي رپورټ کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
دوستانو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا وه چې په همدې سپو چې د ازادۍ رادیو خپرونې خپریږي د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې بیا د امریکا غږ خپرونې خپریږي. امریکا غږ آشنا رادیو البته اوس زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. یوې مرکې ته رسو هغه دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت چارواکي وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپچا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولی شي چې خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو د پاکستان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د اپچا تړون لغوه. دوی وایي پاکستان سره باید د اپچا تړون لغوه شي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اکله د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوقندي سره مرکه کړي او لومړی ترې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت د چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه پوښتلي.
سوداګرۍ صنایع خونې نظر موږ ته محترم دی، خو د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دا دی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه، هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وغوښتل هغه هلته سهولتونه داشي، هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلی دی. هغوی مطمئنن د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلی چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
قوقندي صاحب، دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه هواري شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دی، زمون موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي. هغه بانکي تضمینونو په حق لک او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټولو خاورو ته، هغوی هم دې خاطر راشي. دا کوچنی کوچنی ستونزه چې انشاءالله باید هوار شي.
قوقندي صاحب، اوس د افغانستان نقلي وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناسته درلوده په د اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناسته چه دست اگه 15 وارش په 15 کال که 15 هم ناسته په اسلام آباد که و ده لمره دوام جنوری که البته باعث شو چې زموږ موټر لاړ شي بل خبر ده شي او څه هغه کوچنی کوچنی ستونزه ده چې باید هغه حل شي او سهولت راشي چې زموږ موټرونه بندر واګې نه تیر شي او اتاری پورې لاړ شي غواړو چې د هغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
خو قندي صاحب د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندره هندوستان ته نشي تیریدی. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندره تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې یو خبره ده زموږ موټرونه هم اجازه لري چې هغلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونو د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در پای ستونزې زموږ موټرونه لاړ شي او موږ دا وغوښتل چې دا ستونزې لا هوار شي. هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت خط ده او چې داسې شیان ده، در لږ در را هوار شي چې زموږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهدارې پورې.
خوخندی صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و، ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت ته برخه کې وشي. زه داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران تا چه سوداگری صنعت وزارت طول ده افغانستان حکومت فقط هدف داده چه مون ده تجاران و صنعتکاران و استونز خلق و چه مون اصلی وظیفه هم داده.
دا سوداګری او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندی و چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ابچا د تړون په څرنګوالي او په دې برخه کې پښتو ستونزو د ازادۍ رډیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سربنیڅا ډلې زوښنه د بالکان د جګړې یو اسلو بګنون کې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنیو له یادن نه ده وتلې. دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دې قربانیانو د یادګار په څلي د ګلوګېډې کېږدي. د بالکان په کورنۍ جګړه کې د بوسنیا سربیز واکونو د سربنیڅا د مسلمانانو په وژلو تورن دي. نور تفصیلی د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د سربیا صدر اعظم نن د هغو مسلمانانو روح ته دعا وکړه چې په 1995 کال په ډله ییزه توګه په سربرینیڅا کې وژل شوي دي. الکساندر وچچ څلور میاشتې وروسته له هغې د سربرینیڅا د ډله ییزې وژنې پر قبر د ګلو ګیډې کېښوده چې هغه مهال هم د ورته کار هڅه کړې وه، خو قهرجنو خلکو په ډبرو وویشت او دې ته یې اړ کړ چې له دې ځایه پښې سپکې کړي. په 1995 کال چې د بالکان درې کلنه جګړه پای ته ورسېده په سربرینیڅا کې شاوخوا 8000 مسلمانان، سړیان او هلکان د دې کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سربي ځواکونو لخوا ووژل شول. د بالکان جګړې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ دوام وکړ. د سربرینیڅا پیښه په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بېرحمانه پیښه بلل کېږي. د سربیا صدر اعظم په یوه اقتصادي کنفرانس کې د ګډون په هدف سربرینیڅا ته تللی و. مخکې وچې چې د جولای په 11 سیمې ته تللی و چې د دغې ډله ییزې وژنې د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو هله د پیښې له ځایه تېښتې ته اړ شو چې لاړون کوونکو د الله اکبر نارې پیل کړې او د هغه پر لورې یې ډبرې او بوتلونه وویشتل. د بوسنیا دغه ښار چې له جګړو مخکې 5000 کسان پکې اوسېدل، اوس د وګړو شمېر شاوخوا 5000 دی. له جګړې مخکې سربرینیڅا د بوسنیا د هوساینې یو تر ټولو د ښو امکاناتو لرونکی ښار و. د سربرینیڅا ښاروال د اقتصادي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې هدف یې دا نه دی چې یو نوی سربرینیڅا جوړ کړي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې دغه ښار له جګړې مخکې څه حالت درلود او اوس په څه ډول کېدی شي چې په دې ښار کې د ژوند کولو شرایط ښه شي. د بوسنیا په درې کلنه جګړه کې شاوخوا 30000 کسان وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نړۍ بیلابیلو مشانو د لویدیزی جرمنی پوخانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره سیاستوال په توګه ستایل. شمید د نشپګ نوي کلونو په عمر د سی شنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. د لویدیزو اژانسونو په حواله سالم احمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیځې جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سه شمې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ سو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مینې کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدراعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونې پر مهال یوه تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدراعظم ورنات فیمن وویل شمیت د متحدې او سوله ییزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کاله پورې د لویدیز جرمني رهبري پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدراعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدراعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدراعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدراعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1909 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1903 میلادي کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازي جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیرې پاتې وي. د په 1909 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمیر مظاهره چیانو هڅه کوله د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ودانۍ ته ننوځي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره صادقانه همکاري وکړي. او د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی.